د خبرونو او راپورونو ترڅنګ درسي سات خبرونه هم لرو. په پیل کې لاند خبرونه. په بدخشان کې دوه کان کیندونکي تر خاورو لاندې له شپېتو ساعتونو بند پاتې کېدو وروسته ژغورل شوي. د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مازودین احمدي په یوه اعلامیه کې خبر ورکړی چې د یوان ولسوالۍ د خیرآباد د سرو زرو کان د پنجشنبې په ورځ لوېدلی و. د کان د غورځېدو په پیښه کې درې کسان بند وو چې یوې ماسپښین مهال ژغورل شوی و او دوه نور د شنبې په شپه شاوخوا 9:00 او 20 دقیقې له خاورو ژوندي راوویستل شول. د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د ژغورنې د دغو عملیاتو ویډیوګانې او عکسونه هم خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې دي. د افغانستان د ریل پټلۍ ادارې ویلي په دې وروستیو کې شاوخوا 160,000 میټریک ټنه مواد انتقال کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پرون خبر ورکړی چې تېره اونۍ 113,139 میټریک ټنه مواد حیرتان، اقینی او تورغونډۍ بندرونو له لارې لېږدول شوي. دا اندازه مواد له ازبکستان او ترکمنستان څخه افغانستان ته وارد او صادر شوي. د افغانستان او د دغه هیواد د دوو شمالي ګاونډیو ترمنځ د اورګاډي پټلۍ د پخواني جمهوري نظام پر مهال جوړه شوې. د پاکستان په شمال لویدیز کې وسلوالو جنگیالیو د امنیتي ځواکونو پر موټر ډزې کړي او یو پولیسي وژلی. د پولیسو ویان فتوالله خان ویلي چې پېښه پرون د خیبر پښتونخوا بنو ته څیرمه په دوغرو مرځې کلي کې شوې او بریدګر له سیمې تښتېدلی. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغه برید پلا پر غاړه نه ده اخیستې. په پاکستان کې دا ډول پېښې وروسته له هغې زیاتې شوې چې تحریک طالبان پاکستان د اسلام آباد له حکومت سره اوربند پای ته ورساوه او خپلو جنگیالیو ته یې په ټول هیواد کې د بریدونو امر وکړ. د امریکا متحده ایالاتو ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې د ایران د رژیم لخوا د دوو معترضانو اعدام غندلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس په یو ټویټري بیان کې ویلي چې د ایران د رژیم لخوا د محمد مهدی کرمی او محمد حسینی اعدام په کلکو ټکو غندي. هغه ویلي دا اعدامونه ښیي چې ایران د مظاهرتچیانو د ځپلو په لټه کې دی. امریکایي چارواکو ویلي له خپلو متحدانو سره په ګډه هڅه کوي چې د دغو ټولو پیښو حساب کتاب له ایران سره وکړي. اخوا ملګرو ملتونو ویلي د دې ترڅنګ چې اعدامونه غندي په دې حیرانه دی په مخنی سره په دې حیرانه دی چې ایران له نړیوالو اعتراضونو سره سره د خلکو اعدام ته دوام ورکوي. د ایران قضایه قوې خبر ورکړی چې د شنبې په ورځ د یو بسیجي یا د حکومت پلاوه ملیشه د وژلو په تور محمد مهدی کرمی او محمد حسینی په دار وځړول. او د روسیې لخوا د شپږ ساعته اوربند د یوې اړخیزې غوښتنې سره سره پرون په اوکراین کې جګړې دوام درلود. اوکراین د اوربند وړاندیز د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د دریز د بدلولو او د روسیې د ځواکونو د پیاوړتیا یوه هڅه بللې وه. د اوکراین د لوی درستیز دفتر پرون وویل چې د روسیې لخوا د بخمت په ښار د توغندیو د ویشتلو په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي. د اوکراین په ختیځ کې د پوځ ویان سری چارواتی پرون د دغه هیواد تلویزیون ته وویل چې د جنوري په 1 د بخمت او سولدر کارونو کې چې د اوکراین نیز واکونو تر کنټرول لاندې دي جنگ دوام درلود. د چرواتی په وینا د اوکراین ځواکونه هڅه کوي چې دښمن ته د پرسونل او تجهیزات په برخه کې تر ټولو زیات زیان ورسوي او د امکان تر حده د خپل ځواکونو ساتنه وکړي. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واوري د پاکستان له سنده ایالت څخه باندې 500 افغان بندیان خوشی او خپل هیواد ته ستانه شوي.
د پاکستان هیواد د سند ایالت له زندانونو څخه 540 تنه افغانان چې 450 زنانه او 90 تنه ماشومان هم پکې شامل دي را خلاص او خپل هیواد ته د رالیږ د بهیر جریان لري.
د تیر جمهوری حکومت یو شمیر ملکی کارکوونکي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته هم په حکومتي ادارو کې کار کاوه وایي په ادارو کې د طالبانو له لوري د توپیري چلند ترڅنګ پیغورنه ورکول کېدل چې له همدې امله یې خپلې دندې پرېښودې.
د ګوډاګي ادارې اجیر کارکوونکي په لوري چې همدغه دې بایش ول موږ خپلې دندې پرېښودې.
جمهوری غوښتونکی کیون مکارتی د امریکا د استازو جرګې مشر وټاکل شو. هغه په خپل لومړنۍ وینا کې ټینګار وکړ چې له ټولو مسؤولو کسانو سره به حساب کتاب کوي.
موږ به له ټولو مسؤولو اړخونو سره حساب کتاب کوو. له افغانستان د راوترلو له قضیې رانیولې د کویت تر مرکز او د اف بی آی تر وسلوال کولو پورې.
د درسي سات خپرونې ترڅنګ نور مطالب هم درته لرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه د پاکستان له سند ایالت څخه باندې 500 افغان بندیان خوشی او خپل هیواد ته ستنه شوي. د طالبانو حکومت وایي چې د پاکستان پاکستانی چارواکو له اقدامه هرکلی کوي، خو ترې غواړي چې نور د افغان کډوالو له بندیانولو لاس واخلي. د راپورونو له مخې د پاکستان په سند ایالت کې پولیسو په تېرو څو میاشتو کې پاکستان ته د ناقانونه ورتلو په خاطر شاوخوا 1200 افغانان نیولي، چې پکې ګڼې ښځې او ماشومان هم شته. صفیالله ستانکزی او نور جزئیات.
د طالبانو چارواکو ویلي چې دغه زندانیان په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت او په کراچۍ کې د قونسلګرۍ په هڅو سره خوشي شوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان د حافظ ضیا احمد شنبه ناوخته په یو پیغام کې ویلي،
د پاکستان هیواد د سند ایالت له زندانونو څخه 1540 تنه افغانان چې 450 زنانه او 90 تنه ماشومان هم پکې شامل دي را خلاص او خپل هیواد ته د رالیږد بهیر جریان لري. د زندانیانو د ترانسپورټ، د لارې سفریا، خوراک، شاک او جامو ټول مصارف د سفارت او کنسلګری له لوري ورکول کیږي.
د طالبانو د حکومت ویاند زبیالله مجاهد هم په خپل ټوټر لیکلی چې د افغان کډوالو د خوشي کولو په باب د پاکستان د حکومت دغه اقدام ستایي، خو غږ پرې کوي چې نور افغان کډوال بندیان نکړي. د سند ایالت د زندانونو چارواکو د نوي میلادي کال په پیل کې ویلي وو هغه سلګونه افغان بندیان ژر خوشي کوي چې د بند موده پوره شوي. د راپورونو له مخې اکثر دغه افغان کډوال پاکستان ته د ناقانونه تلو په خاطر په دوو میاشتو بند محکوم شوي، خو ډیرو یې له دوو میاشتو زیات زندان تیر کړی. د دغو افغان کډوالو د خلاصون لپاره په سیمه ییزه کچه مدافع وکیلانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم فعالانو هڅې کړي. له دې ډلې منزه کاکړ چې مدافع وکیل ده په خپل ټوټر باندې پرون لیکلی، افغان بندي کډوال بر تخپلې واته ریپورت کیږي، خو دوی لدې چې له زندانه خوشی شي ډیر زیات خوښ دي. اغلی کاکړ اندیښنه خودلې چې د کراچۍ په زندانو کې لا هم د ماشومان او ښځو په ګډون 800 افغان کډوال بندیان دي. د پاکستان پولیسو په تیر بیا د سند ایالت چارواکو په تیرو څو میاشتو کې پاکستان ته د ناقانونه افغان کډوالو پر ضد چاپې وهلې وې چې د ماشومان او ښځو، سپینګیرو او ناروغانو په شمول سلګونه کسان بندیان کړي. پولیسو په خپل تایید کړی چې دوی 1200 افغان کډوال نیولي چې اکثر یې د محکمې په حکم په دوو میاشتو بند محکوم شوي. د افغان ماشومان او ښځو په شمول د افغان کډوالو بندیانولو پراخ غبرګونونه هم پارولي وو.
د تیر جمهوري حکومت یو شمېر ملکی کارکوونکي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې هم په ادارو کې کار کوي، دا کوي چې په ادارو کې د طالبانو له لوري د توپیري چلند ترڅنګ پیغورونه ورکول کېږي. د دوی له ډلې ځینو یې ازادي راډیو ته وویل چې له همدې امله یې خپلې دندې پرېښودې. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دی وایي په حکومتي ادارو کې توپیري چلند ته اجازه نشته، خو د ده په وینا په ټیټه کچه کې که داسې څه پېښېږي د مخنیوي لپاره به یې اقدام وکړي. په دې اړه راپور له یوې خبرتیا وروسته
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د دوی رویه د پخوانیو کارمندانو په مقابل کې
د تیر جمهوری حکومت یو کارکونکی دی چې وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته بیا هم خپلې مخکینۍ ادارې ته ورغی او خپل کار ته یې دوام ورکړ، خو ادعا کوي چې د طالبانو توپیري چلند او پیغورونو اړ کړ چې له خپلې دندې استعفا وکړي. دا کس چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل هر اداري ناسته به دوی ته په پیغورونو ورکولو پیلې ده.
دوی په هر جلسه کې البته د کومو ناستو یا د کومو جلسو شاهدي یم، هغه په هر کچه ولې دوی د جلسې شروع په دې خبرو سره وي تاسو کلمو سره کېنی باید دا فکر له ځان سره ولرئ ستاسو د فاتحینو په مقابل کې ناست یاست او تاسې ماته خوړونکي کسان یاست. تاسو هغه کسان یاست چې شل کاله مو غلاوې کړې دي، شل کاله فساد کړی ده. موږ هغه څوک یو چې د راغلو تاسو ته ماته درکړه ده او نن که تاسو له موږ سره کینې په همدې فکر به له موږ سره کینې.
د حکومت دا مخکینی کارکوونکی دا ادعا هم کوي چې د پخوانیو کارکوونکو او طالبانو ترمنځ په امتیازاتو کې هم ډېر توپیر دی او هغوی چې تازه د طالبانو لخوا ګمارل شوي امتیازي معاش هم ورکول کېږي.
کله به د ګوډاګې ادارې اجیر کارکوونکي بنرو.
د حکومت دا مخکینی کارکوونکی هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي هم ادعا کوي چې په خپلې ادارې کې د طالبانو توپیري چلند او پیغورونو د دندې پرېښودلو ته اړ کړ.
د دوی دغه توپیري چلند
به موږ څه خفه کولو، هغه د یو ډول د پردیتوب احساس به موږ کوو، د وطن د مالکیت احساس چې کوم موږ درلود، یا خپل وطني برم او غرور چې مې درلود هغه به یې رواژه. دوی دغه تبغیزي او توپیري چلند به تل موږ ته یو ژور درد راکوو چې همدغه څه دې بایش ول چې موږ خپلې دندې پرېږدو.
خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي هیڅ چا ته اجازه نشته چې په حکومتي ادارو کې توپیري چلند وکړي. هغه زیاتوي که په ټیټه کچه کې ناسم چلند کېږي، دوی به یې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي.
اول خدا باید ووایي کوم کارکوونکي چې اوس په نظام کې کار کوي، که د تېر وخت دي که اوسنی دي، ټول د افغانستان لپاره خدمت کوي، ټول ارزښت دي. داسې توپیري چلند ته اجازه نشته او نه داسې چا څه به ویلي ډېر. البته په ټیټ سطحو کې یا په شخصي توګه کوم چا کا برخود نه چا سره نادرست کړی، دا یو استثنایي حالت، ورو ورو به دا ټول شیان سم شي.
د حکومتي ادارو ځینې کارکوونکي داسې مهال د طالبانو له ناسم چلند شکایت کوي چې تر دې مخکې هم یو شمېر کارکوونکو چې په مخکینی حکومت کې کار کړی و ادا کړې وه چې دوی له دندو لرې کېږي او پر ځای طالبان خپل غیر مسلکي کسان ګماري. د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له واکمنېدو سره زرګونه مخکینی ملکي او نظامي کارکوونکي بې دندې شول او پر ځای طالبانو خپل کسان وګمارل. خو د پیلوټانو په ګډون ځینې هغه مسلکي او تخنیکي کسان چې ورته اړتیا یې درلوده له ځان سره یې وساتل. د افغانستان د هم دیگر پذیرۍ ټولنیز بنسټ پرون د نجونو او ښځو د کار او زده کړو د بندیز په اړه اعتراض وکړ. دوی وایي تر هغو به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو او نجونو لګول شوي بندیزونه نه وي لرې شوي.
اقرا اقرا د لوستلو معنا لري. اقرا یوازې د یو کس لپاره نه دی ویل شوی.
د افغانستان د همدیګر پذیرۍ ټولنیز بنسټ نن په سرپټي فضا کې د نجونو او ښځو د کار او زده کړې پر حق د بندیزونو په اړه اعتراض وکړ. ازادي راډیو ته پر لیږل شوي انځورونو کې لیدل کیږي چې د اعتراض کوونکو په لاسونو کې شعارونه نیولې دي او غوښتنه کوي چې باید د ښځو پر وړاندې د کار او زده کړو دروازې پرانیستل شي. یو اعتراض کوونکی تابش ازادي راډیو ته وویل:
اقرا اقرا یعنی ولوله. د تلیواز یو کس ته نه بلکې ښځې او نارینه دواړو ته ویل شوي چې ولوله او لوستې په دواړو ښځو او نارینهو باندې فرض کړئ. موږ له اسلامي عمارت څخه هیله کوو چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو، کورسونو، دفترونو دروازې بیرته پرانیزي.
د کابل ښار یوه بله مدني فعاله او لاریون کوونکې زهره عادل هم ټینګار کوي چې تر هغو به خپل اعتراضونو ته ادامه ورکړي تر څو چې حقونه نه وي ورکړ شوي.
موږ باید تر هغه لاریونونو ته ادامه ورکوو تر څو چې حق مو چارواکي واوري او د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته زموږ پر مخ خلاصې کړي.
د افغانستان د همدیګر پذیرۍ سازمان رئیس احمد احسان سنگر هم وایي چې د طالبانو حکومت پر افغان ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه لګولي دي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. احمد احسان ازادي راډیو ته وویل:
د اسلامي عمارت پراتګ پر ښځو بندیز ډېر شوی، د زده کړو، کار، ازادي او سپورت څخه بې برخې شوي. د همدې له امله د همدیګر پذیرۍ ټولنیز سازمان وغوښتل چې سوله ییز لاریون وکړي.
دغو مدني او ټولنیزو فعالانو په داسې حال کې اعتراض وکړ چې پر ښځو او نجونو د طالبانو د حکومت لخوا ډېر بندیزونه ولګول شول، او په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونامه هم نن په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي: افغانستان د بحران یوې نوې پړاو ته وردننه شوی دی. د یونامه په فیسبوک پاڼه لیکل شوي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مارکس پوتسل نن د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو له سرپرست وزیر ندا محمد ندیم سره په لیدنه کې د دغو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده، او ویلي دي چې د طالبانو لخوا د ښځو د زده کړو او په نادولتي ادارو کې د کار بندیز د ټولو افغانانو د ځورېدو لامل ګرځېدلی دی. ومو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد، بلال کریمي او انعام سمنګانی، د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیا الله هاشمي او د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو تر دې وړاندې طالبانو حکومت ویلي وو چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقوق مراد کوي، خو تر اوسه یې په دې اړه کوم کوم ځانګړی وضاحت نه دی ورکړی. په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د نورو محدودیتونو ترڅنګ پوهنتونونه، تعلیمي مرکزونه، دینی مدرسو او جماعتونو ته هم غیر دولتي موسسو کې د ښځو په ورتګ بندیز ولګوه.
جمهوری غوښتونکی کیون مکارټی د امریکا د استازیو جرګې مشر وټاکل شو. هغه له افغانستانه د امریکا د راوتلو په تړاو د ولسمشر جو بایډن د ادارې یو کلک منتقد دی. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د امریکا د استازیو جرګې اکثریت او مشري د جمهوري غوښتونکو لاسته ولویده. د ولسمشر جو بایډن د ادارې یو کلک منتقد کیوین مکارټی په 15 د رایګیری کې د استازیو جرګې د مشر په توګه وټاکل شو. هغه په خپله لومړنۍ وینا کې ټینګار وکړ چې له ټولو مسؤولو کسانو سره به حساب کتاب کوي.
We will hold the swamp accountable. From the withdrawal of Afghanistan,
موږ به له ټولو مسؤولو اړخونو سره حساب کتاب کوو. له افغانستانه د راوتلو له قضیې رانیولې د کویت تر مرکز او د اف بی آی تر وسلوال کولو پورې.
اکثر جمهوری غوښتونکي له افغانستانه د امریکا په اور راوتلو او د طالبانو لاسته د دغه هیواد د لویدو په خاطر د ولسمشر بایډن اداره ګرامه بولي. کیوین مکارټی د 2020 کال په اګست کې د افغانستان تر سقوط وروسته د ولسمشر بایډن کړنلاره تر سختو نیوکو لاندې ونیوله. هغه ویلي و امریکا څنګه د دوو لسیزو له حضور وروسته افغانستان په یو نامعلوم حالت کې پریښود او ترې راووته. د افغانستان په مسله سربېره په امریکا کې د کووید-19 د مخنیوي په کړنلارو باندې هم جمهوری غوښتونکي نیوکې کوي. خو ولسمشر جو بایډن د کیوین مکارټی د ټاکل کېدو په اړه هغه ته مبارکي ورکړې. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې د ولسمشر بایډن په حواله لیکلي چې مهمه ده اقتصادي وده همداسې جاري وساتو او مخه یې ډب نه کړو. ولسمشر بایډن دا هم ویلي چې باید په ملي امنیت باندې پانګونه وکړو، نه دا چې بودیجه یې کم کړو. هغه ویلي له جمهوري غوښتونکو سره د کار لپاره چمتو دی، خو جمهوري غوښتونکي هم باید له ده سره کار وکړي. د کیوین مکارټی تر ټاکل کېدو د مخه د ډیموکرات ګوند غړي نانسی پیلوسی د استازو جرګې مشر او خو داسې ښکاري چې د مکارټی په ټاکل کېدو سره به د ډیموکراتانو په مشرۍ حکومت له ځینو ننګونو سره مخ وي. په امریکا کې د استازو جرګه ځینې ځانګړي واکونه لري چې د چارواکو استیضاح یې تر ټولو مهمه برخه جوړوي.
ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او د بشري حقونو یو شمېر فعالانو په ایران کې د دوه بندي معترضانو اعدام غندلی. دوه کسان پرون د ایران پلازمینې ته څیرمه په کراچ ښار کې د بسیج ځواکونو د یو غړي د وژلو په تور اعدام شول. د تهران د ارشاد پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی له وژل کېدو وروسته د مظاهرو پر مهال د نیول شویو کسانو له ډلې تر اوسه 4 تنه اعدام شوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون په ایران کې د دوو بندي معترضانو اعدامول غندلی دي. د بنسټ پرون په ټویټر کې په یو بیان کې لیکلي چې د محمد مهدی کرمی او محمد حسیني په نومونو د دوو نورو مظاهره چیانو د جبري اقرار پر بنسټ د غیر عادلانه محاکمې له مخې د هغوی اعدام غندي. د ملګرو ملتونو په وینا دا د حیرانتیا خبره ده چې ایران له نړیوالو اعتراضونو سره سره د مظاهره چیانو اعدامولو ته دوام ورکړی. ملګرو ملتونو له ایران غوښتي چې ټول اعدامونه ودروي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې او امنیتي چارو مسؤل جوزف بوریل ویلي اروپایي ټولنې په ایران کې د دغو اعدامونو له کبله ټکان خوړلی. ښاغلي بوریل ویلي وروستي اعدامونه د ایراني چارواکو لخوا د ولسي اعتراضونو د ځپلو یوه بله نښه ده. هغه یو ځل بیا له ایراني رژیم غوښتي چې د مظاهره چانو اعدام ژر تر ژره پای ته ورسوي. د بشري حقونو سازمانونه هم په ایران کې د دغو مظاهره چانو پر وړاندې د دوی په خبره د جعلي محاکمو له لارې د اعدام سزاوې غندلي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي په ایران کې دغه محاکمې له یوې بامفهومه قضایي پروسې سره هیڅ شباهت نه لري. په نیویارک کې د ایران د بشري حقونو د مرکز اجرایوي رئیس هادي قیومي پرون په یو بیان کې وویل دا کسان له قضایي پروسې وروسته نه دي اعدام شوي، بلکې وژل شوي دي. د ایران قضا وایي دوه کسان پرون وروسته له هغه اعدام شول چې د دغه هیواد پلازمینې تهران ته څیرمه د کراچ په ښار کې رژیم زد مظاهرو په ترڅ کې د بسیج ځواکونو د یو غړي په وژلو تورن پیژندل شوی وو. د قضایي قوي خبري آژانس میزان خبر ورکړی چې محمد مهدی کرمی او سید محمد حسینی د روح الله عجمیان د وژلو په خاطر په دار وځړول شول. کرمی او حسینی په 13 دسمبر کې په اعدام محکوم شوی وو او وروسته د ایران سترې محکمې د هغوی د اعدام حکم تایید کړ. د څارنوالانو په وینا 8 کلن جمعیان چې د بسیج غړی او د حکومت پلوی و د حدیث نجفي د فاتحې په مراسمو کې د یو شمېر آزادارانو لخوا لومړی بربند او بیا ووژل شو. کرمی او حسیني پر دوی لګېدلي تورونه رد کړي وو او ویلي وو چې په زندان کې شکنجه شوی او وکیل ته لاسرسی نه درلود. د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی له وژل کېدو وروسته د مظاهرو پر مهال له نیول شوو کسانو څخه څلور تنه تر اوسه اعدام شوي دي. مهسا امینی د حجاب د اجباري قوانینو د سرغړونې په تور نیول شوې وه. د بشري حقونو سازمانونو له هغې ډلې د ایران د بشري حقونو سازمان چې مرکزي په اوسلو کې دی راپور ورکړی چې ایراني چارواکو په څلورو میاشتو کې څه باندې 500 مظاهرچیان وژلي چې پکې ګڼ ماشومان او ښځې هم شامل دي.
خبرونو ور اخوا
د ماشومان ملاتړ نړیواله موسسه یاسف د چلډرن وای په غیر دولتي ادارو کې د خزو پر کار له بندیز وروسته ماشومان یو ځل بیا کار کولو ته اړ شوي. دغه سازمان چې د طالبانو وروستۍ پریکړې ته پر غبرګون کې خپل فعالیتونه درولي د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي ښایي افغان ماشومان بیا په سړکونو، فابریکو او یا هم د خلکو په کورونو کې کار کولو ته اړ شي. په ورته وخت کې یو شمېر ښځې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې دندې له لاسه ورکړي وایي اړ دي چې له خپلو ماشومانو سره په سړکونو کې کار وکړي یا هغوی کار ولیکی. جزئیات ته خاطر پردیس پر راپور کې
د دې دولس کلن زینب مور د کابل ښار په واټونو کې توکي پلوري. دغه میرمن وای په خای په یو نه دولتي اداره کې د تلاشی په برخې کار کوو خو اوس چې بیکار ده دا اولوري د سړک پر غاړه توکي پلوري. هغه ازادي رادیو ته وویل چې خاوند د کابل په ښار کې مزدوري کوي او په یوازې ځان نشي کولی د خپل شپږ کسیزه کورنۍ مصرف پوره کړي.
پخوا مې په یو کم کې تلاشي کوله خو چې امارت راغی له دندې ګوښه شوم. اوس په هر سم او د سړک په غاړه خلطې خرڅوم. زینب هم سپندود کوي، پلار یې په چوک کې مزدور کاری کوي. زاړه شیان راټولو او هم پرې دیګی کوو او هم ځان ګرم ساتو.
نوموړی له طالبانو غواړي چې ښځو ته اجازه ورکړي تر څو بیرته خپلو دندو ته ستنی شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ماشومانو ملاتړې موسسې یا سیف د چلډرن په یوې اعلامې کې خبرداری ورکړی چې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز به د دې لامل شي چې ډیری ماشومان د کار کولو لپاره سړکونو، فابریکو او د خلکو کورونو ته د کار کولو لپاره اړ شي. دغه سازمان چې د طالبانو لخوا په نادولتي موسسو کې د ښځو د کار کولو بندیز په غبرګون کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي وایي د دې موسسې 50% کاري ځواک له ښځو جوړ دی او هغو ښځو نه چې نارینه ور سره مرسته نشي کولای. د دوی په وینا د دې ښځو شتون په یادو ادارو کې خورا مهم دی. دغه سازمان په هغې اعلامیه کې چې د شنبې په ورځ خپره کړې ویلي دا بندیز په داسې حال کې لګیږي چې افغانستان په خپل تاریخ کې تر ټولو بد اقتصادي او خوراکي بحران سره مخ دی او له 28 میلیونه زیات ماشومان او لویان بشري مرستو ته اړتیا لري. سیف د چلډرن ویلي هغه والدین چې د خپلو ماشومانو لپاره کافي خواړه نشي چمتو کولای په پراخه کچه خپل ماشومان نسبتا خطرناکه چاپیریال کې کار کولو ته لیږي. د دغې ادارې وروستۍ ارزونې ښودلی چې 29% میرمنې چې د کورنۍ مشري ور تر غاړې ده په 2022 کال کې لږ تر لږه یو ماشوم کار کولو ته لیږلی چې دغه شمېر په 2021 کال کې 19% و. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونی ګوتریش په ټویټ کې ویلي چې کار د ماشومانو دښمن او د دوی د پرمختګ مخه نیسي. نوموړي ویلي په ټوله نړۍ کې 1.6 میلیونه ماشومان د کار ښکار دي چې له امله یې د زده کړو له حقه بې برخه شوي او راتلونکی له ګواښ سره مخ دی. د هغه په خبره د ماشومانو د کار د پای ته رسولو لپاره باید لا ډېر اقدامات وشي. د طالبانو حکومت د 2022 کال په ډسمبر میاشت کې د ښځو پر زده کړو د بندیز تر څنګ په غیر دولتي ادارو کې ښځې هم له کاره منع کړې. که څه هم د طالبانو د پریکړې په دننه او بهر کې ګڼ غبرګونونه راپارولي دي خو زبیح الله مجاهد د طالبانو د حکومت ویان له رسنیو سره د خبرو پر مهال د دې پریکړې دفاع کړې ده.
د کندهار یو شمېر اوسېدونکو وایي د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای ژمی کې خپلې اړتیاوې پوره کړي. دوی دا شکایت هم کوي چې بشري مرستې د دوی په نوم راځي خو تر دوی نه رسیږي. جزئیات په دې راپور کې.
شازمان د خپل کورنۍ د شپږ غړو سرپرستی په غاړه لري. هغه د هغه زرګونو کورنیو په ډله کې دی چې د تیرو جګړو پر مهال له خپلو سیمو بې ځایه او د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې په یوه کرایه کور کې میشت سو. هغه وایي له مرستو پرته خپلو سیمو ته ستنېدل او د ساړه ژمي تېرول به ورته سخت وي.
د روزګان ولایت ته سدلی ماجی راغلي د کرایه په سره کې پراته یو او پر چوک خواري کار و. دلته د نورو ولایتو خلک هم راغلي دي، د بعضو ولایتو خلک دي چې کارګر دي، بس د وټل پیسې لا نه لري، خواري نشته، ژمی دی، بیا د خپل د وټل خرڅ و د یو انګیا و د یو پټو پیسې لا نه لري.
شاه زمان دغه راز شکایت کوي چې بشری مرستې د دوی په نوم راځي خو تر دوی پورې نه رسیږي.
پیسې وړي هغه خلکو ته ورکوي چې مثال هغه مالی کور و ژوند و زندګي برابر وي، او دلته ډېر مسافر دي، مهاجر خلک راغلي دي، کار نشته، د وټل مصرف نه لري، بس ګرد ورځ د دې ناست دي.
په کندهار ښار کې د بې ځای سوو کورنیو تر څنګ ډېر شمېر نورې کورنۍ هم شته چې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دغه کورنۍ وایي د هوا په سړېدو سره یې د خوړو او سون توکو لاسته راوړل ستونزمن سوي دي. د صدیق الله او سید محمد په نومونو د کندهار ښار دوه اوسېدونکي له نړیوالو بشري بنسټونو او د طالبانو له حکومته غواړي چې په دې ولایت کې اړمنو کورنیو ته بیړنۍ بشري مرستې ورسوي.
اسلام په 3000 کالدار په کېریا دی، دوه نشین نه لرو ورور چې وي خو یا وچ شو، موږ مرستو ته اړتیا لرو، مرستو ضرورت لرو، ورور والله که یا د سرای د کېریا د لرو، والله که یا د خرچې د لرو، دلته راس راس ماښام زوبرته په اوتای کې یا په میاشت کې یو درې ورځې څلور ورځې روزانه پیدا کړه، لاس یوولس تنه یا لاره پسې دا موږ په چې شي وساتو.
ټول مجبوره یو چې شي وخورو، شی نشته، دا بیچارهګان ویني، د هوټل دانه لري چې وی خوري، در بدره خاک په سره دي. موسسه چې مرسته کوي هغه خپلو ته ورکوي، مړو مړو چې ورکوي موږ ته هیڅ نه کوي. راته چې باید موږ سره یو مرسته وکړي چې موږ راپورته سو په یو شي باندې. دا ټول اکثره د ډوډۍ وس نه لري چې ډوډۍ په وخوري.
د افغانستان په ګڼو سیمو کې خلک شکایت کوي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د مبارزې اداره د خلکو دغه شکایت په خبرګون کې وایي د بېوزلو کسانو شمیر زیات او دوی ورسره د سروې له مخې مرستې ترسره کوي. د دغه ادارې مدیر حسام الدین عمری وایي په تیرو څو میاشتو کې د کندهار 910 بېوزلو او سیلاب ځپلو کورنیو ته بشري مرستې رسولي.
کوم موسسات چې په استقرار بخش کې زموږ سره فعالیت لري، د غول افغان خوراکي، غیر خوراکي مواد او نقدي مرستې ترسره سوي ده، او انشاءالله موږ په راتلونکي هفته کې پلان لرو چې د کندهار په د جنوب غرب او زیب په سطح چې کوم ملي او بینلي موسسات او د ملګرو ملتونو دفترونه دي، د هغو سره مجلس ولرو، د دوی تر څو د دوی د آمادګۍ په هکله چې دوی څه آمادګي لري د هغو به یو ډاډ ترلاسه کړو.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP څه موده وړاندې ویلي وه د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان له یو سخت کال وروسته اوس د ژمي د قحطۍ له خطر سره مخ دی. ملګرو ملتونو د غراز خبرداري ورکړې و چې نه هوی اپسلو کې افغانان پر روان ژمي کې د کورونو د ګرمولو لپاره سوانتوکي نه لري. ملګرو ملتونو د غراز له نړیوالو مرسته کوونکو غوښتنه کړې و چې له افغانستان سره د بشري مرستو کړي ژمنې پلي کړي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه محمد ولی د هلمند ولایت د ندالی د ولسوالۍ څخه پیغام درته پرېږدم. موږ د طالبانو د دغه اقدام څخه چې ازادي راډیو نشرات یې په بند کړي دي په ټول افغانستان کې ډېر سخت خواشینی یو. باید د طالبانو مشران بېرته دغه د ازادي راډیو نشرات یې لکه او د ازادي رادیو د مشران څخه دغه لرو چې باید طالبان د لوړپور شراکو سره په تماس کې سي او برته د ازادي رادیو خبرونو ته اجازه ورکړي.
السلام علیکم، زه نصرت الله همدرد یم، لربی متحده اماراتونه. زه د یو افغان په حیث د ازادي رادیو پیغام پیګدم، لړ پیغام خدای دې چې تاسو ګرنه هپنه شي. او زه دا پیغام درم چې قسم په خدای الحمدلله یو شي کومه هم نشته، خو فقط دا کومه ده چې د افغانستان غمونو قسم په خدای هر افغان مریض کړي. او زه قسم درته خورم چې زه هر ورځ د افغانستان دردونه می هر ورځ نوې نوې مریض کوي او د زړه تکلیف راته پیدا کړي ده. او زه د هیله کوم د امیر المؤمنین ته زه احترام لرم، زه دا پیغام درم چې امیر المؤمنین چې افغانستان افغان جنو باندې قسم قسم بندیزونه لګوي. آیا دانه بل تعالی دا پختنه کوي کتان بر خره دا پختنه کوي چې د بډر کې د سہاله شروع دا د سرحدونو کې دغه تا خویان د میان باندې سہاله شروع دا د پاکستان ایران موږ باندې کوم کوم ظلمونه کوي. آیا د دې پایله ولې نه روباسي؟ آیا د دې نتایج ولې نه روباسي؟ دا متول په بندیزونه په خپل کورنۍ خلکو باندې لګوي. لومړی د خپل هیواد بهرنۍ د سیسونو روغ غوري، بیا د خپل افغانستان کې څه قوانین وي اسلام ورکړي، هغه قوانین دی وځه کوي. نو دا چې دا په خویان باندې قسم قسم بندیزونه لګي، خویان د قسم قسم مشکلات سره مخامخ کړي دي. آیا د دې قیامت کې د کومه پښتنه کې د پښتنه والا قدر نه ولوشي چې ته حجاب ماغه نه کو ته اسلام اسلام کې اول هغه مهم ده چې ته انسان موړ کې په خېټه باندې سبب جوړ کې اسباب جوړ کې غنه بعد کوم قوانین چې اسلام کې لګلي وي دا په مالی کې نه ده چې ته خلکو باندې ظلم وکړي.
سلام درامات تقدیم محمد ابراهیم ما یو د افسران متقاعد څخه ما ته راډیو ازادي تیم د پیغام پر خو د تاسو ته امارت اسلامي سره په تماس دي در مر تقاعد څوخ را کی دا د دوام کال شروع سو نن په سبا نن په سبا دا کې معلومات مشتبه کوي بر بل چاره نه لرو د خدای علم دغه ما چې موږ ماشونه مخ په دغه حساب ګرځېدلې دي دا موږ شرعي حق ده د خلکو حق به دی ورکی وای پمن.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. په بدخشان کې دوه